کابل کې د سهار او بجېسوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه له همدې شی به پایله او د ماشوم تر وو بجو دوام کوي. نن یک شنبه د 14م کال د ثور د میاشتې 19مه چې د 2023م کال د میل نه هم سره سم ده. په دې سهارنی خبري مجلې کې د راپور ناوړي د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې سخت خبرګونونه پرولې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد وای
د پیخې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلی دی.
بلخو افغان امنیتي مسؤلین وایي په تېره یوه اونۍ کې په جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
خشونت هفته خونونه کې
تیره اونۍ یو خونړۍ اونۍ وه او دښمن دا تصمیم درلود چې حملې زیاتې کړي. له دې وړاندې نور څه نسي کولای.
د میانمار پوځي چارواکو د ملي یووالي دولت یوه تروریستي ډله اعلان کړه او د ژوند پرنګونو کې اوري
نمړی د دې ته زوریدم چې زبا څړول د دکان خپل کریا برابر کما. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډیر نصرت و چې بس یو بځای څو دکان لرم.
دا مجلس فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. خو لمړی خبرونه په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې تر پرونی 14 وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د لوګر امنیه قمندانۍ وای په محمد اغری ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاسونوال ووژل او په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو شونځي ته څیرمه تر پرونیو 14 وروسته ولسمشر اشرف غنی په یوه اعلامیه کې دا د طالبانو کاروباله. د جمهوری ریاست د اعلامیه لمخې ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د طالبانو بشري جنایتونه چې هر ورځ بې ګناه خلک قرباني کوي بې ځوابه پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وین طارق آریان تیر شپه رسنوی ته وویل
متاسفانه یک جنایت بسیار بزرگ نابخشوده
له بعد مرغدا یو لوی او نبخل کیدونکې جنایت دی. زموږ تخنیکی ټیمونه کار کوي چې د 14 سرنګوالي معلوم کړي. هغه ورتهوالي چې له 13 14 سره ښکاری زموږ پر تلا سرګندوي چې طالبان مسؤل دي.
افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډیری یې له 11 تر 15 کلونو پورې عمرونه لري. وسلوالو طالبانو په پرونی 14 کې خپل د حالات رد کړی دی. تفصیل په هم دې خبرونه کې اوریدای شي. د لوګر امنی قمندانۍ وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنی قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې 14 پرون مسپښین د پاتونوالو پر موټر سوې دی. د په وینا په وژل سویو کې د ولسی پاتونوالو مرستيال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا نه دی منلې. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته وویل چې په چاک ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې د ملي اردو 12 سرتیر وژل دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلي پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې دي. د نښتې د مې په اتمه داسې مهال وسوي چې د اسلام پر دریم سپیشلیزای او هم د يهودانو لخوا په جوړ شوي شهرونو کې ل خپل کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي استلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډیر شوی دی. پولیسو په دې اخوډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې ل ربړې مرمیو او شکې بهونکې ګاز او به هیڅ کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. تر دې ورځ د مخه لشتو لږ 215 فلسطینیان او 3 اسرائیلی افسران د دواړو لورو ترمنځ په شخړو کې ټپیان سول. فلسطینی ډاکټران وایي د می د اتمې په شخړو کې څلور شپېته نور فلسطینیان ټپیان سوي دي او یو ولس کسان بستر سوي. د لنجې وروسته لاغ راپور ته سوي چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د لیلۃ القدر یا د قدر په شپه په بیت المقدس کې په الاقصی جومات کې لمونځ کوونکو سره یو ځای سول. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون دوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګر ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بیوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په پاکستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر تر اتلکو او څلور پنځو زرو زیات دی. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او دغه واکسین او د هغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون شنبه د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته یو کنفرانس ته داسې وویل:
ژاپل تری کلیرمنت les États-Unis d'Amérique à mettre fin
د امریکا له متحده ایالاتونو په سرګند غوښتنه کوم چې د واکسین پر صادراتو او د هغه پر محتویاتو محدودیت چې د واکسین د تولید مخه نیسي ختم کړي. نن د جرمني کیورواک شرکت ویلي چې په اروپا کې واکسین نشي تولیدولای. راګیر پاتې یو ځکه امریکا د زینو موادو مخه نیولې ده. د واکسین د تولید او په بیړی نستمنو یا د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره در رسولو کلی د واکسین زیات تولید دی. پر واکسین او د واکسین د محتویاتو پر صادراتو هم بندیز ختم کړی.
په همدې حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس هم د نړۍ له اولو یو اقتصاد لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې په شتمنو او نیستمنو هیوادونو کې دي په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لومړیتوب ورکړي. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خرنو د هوا حالات چې پر اتونکو څلور وساتونو کې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینه اټکل کړی. کابل اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه درې ویس ټیټلس. هرات کې باسمان موریز به د تودوخه لوړه درجه څلور ویس ټیټه پنځلس. مزار شریف کې باسمان برګ به د تودوخه لوړه درجه درې ویس ټیټه شل. کندهار کې باسمان موریز به د تودوخه لوړه درجه اته ویس ټیټه ولس. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان موریز به هلته د ورخت اټکل سوی د تودوخه لوړه درجه شپږ درس ټیټه اتلس اټکل سوی ده.
د ساده رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د کابل پردشتې برچی سیمه کې د انجونو یو شونځي ته څیرمه پرونی خونړی چاودنی سخت خبرګونونه نه راپارولې دي. بیلابیلو سازمانونو، سیاستوالو او ادارو دا پېښه د نه منلو وړ بللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل سوي او تر پنځو ډېر ټپیان دي. خو رویټرز خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي وویل چې د وژل سوي شمېر پنځه پنځوس او ټپیان یو سلو پنځوس تنه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په مړو او ټپیانو کې هغه زده کوونکي شامل دي چې عمرونه یې د 1115 کلونو ترمنځ دي. اوس لوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. نور په دې راپور کې
د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه د شتبرچی سیمه کې سید الشهدا شونځي ته څیرمه پرونیو دریو چاودنو د زیاتو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه پارولې دي. دغه چاودنې د زده کوونکو د رخصتۍ پر مهال وسوې چې یوه پکې موټر بم حمله وه. په نتیجه کې پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان چې دغه چاودنې لوی تروریستي جنایت بللی ویلي په دغه چاودنو کې وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې پیښې یو عیني شاهد د کابل پوهنتون استاد علي امید ازادي راډیو ته وویل:
کله چې پولیسو وخته سیمې ته ورسېدم او دشتبرچی ته پر لار وم، خصوصي او دوه دولتي روغتونونه ټول له مراجعینو ډاکو، امبولانسونو پرله پسې تګ راتګ کاوه.
محمد حکیم اخلاقی چې خورزه یې په دې چاودنه کې ټپي سوی وایي زیات زده کوونکي ډارېدلي دي.
د پیښې په سیمه کې زده کوونکي چې لا بې سده وي، د غراز د زده کوونکو د کورنیو ځینو غړو شوک لیدلې دی.
د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې د سید الشهدا پونم دنجونو شونځي ته څیرمه پرونی چاودنې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی او د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا ویل سوی طالبانو د نامشروع جګړې او تاوتریخوالي په تشدید سره یو اربیا وشو ده چې د اوسنی بحران سولایز او اساسي حل ته لیواله نه دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلی، پر کوچنیو اطفالو او معاصلانو انفجار او انتحار لوی جنایت دی، عاملان یې د اسلام له دین څخه وتلي دي، اسلام له دوی څخه بیزاره دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ټویټر کې لیکلی، دا ډول حملې هیڅ ډول دینی مشروعیت نه لري او عاملان به یې په خلکو کې د نورې کرکې له ایجاد پرته بله لاسته راوړنه ونه لري. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي، دا ډول تروریستي، بزدلانه، نه بخښل کېدونکي او د نه منلو وړ حملې ظالمانه دي چې کلمات یې د غندلو لپاره کافي نه دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا هم په هیواد کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه مطرح کړه.
مګل ټولو خواو څخه خصوصا له طالبانو څخه غواړو چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطر او د اختر د مبارک ورځو په خاطر اوربند اعلان کړي، تر څو د افغانستان خلک اختر خوشحالي ونمانځي. ټول طرفونه سوله غواړي، متروسه هم په عمل کې د سولې لپاره او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره عملی اقدامات ندي شوي او ندي ښودل شوي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې پرونی حمله غندلې د هغو کسانو کارې بللې چې د د پوینا د کابل ادارې تر وزرونو او استخباراتي پوشش لاندې د داعش په نوم فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د کابل په دشت برچی سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللې دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله وحشیانه او د ترورزم یو کرک پارونکی عمل بللې دی. دغه دفتر په یو ټویټ کې ویلي، د نجونو د یو شونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان پر راتلونکي حمله ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتیکوربو دا د افغانانو په وړاندې بزدلانه او د کرکې وړ حمله بللې ده. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو ټویټ کې دا حمله غندلې او لیکلې دي، مخکې تر دې چې نور بې ګناه ماشومان ووژل سي، ژر تر ژره دي دا تاوتریخوالی پای ته ورسول سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت هم دا پیښه غندلې ده. په خیبر پښتونخوا کې پیژندل سوي سیاستوال او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې پر ماشومانو تروریستي حملې لشماره وتلې دي. هغه لیکلي، داسې ښکاري چې د افغانانو ژوند فرضي متحدانو، ملګرو ملتونو، حتی اسلامي دولتونو ته هم اهمیت نه لري. د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې تر دې مخکې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري پر همدې امنیتي مسایلو تمکیر را خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وای د شدیدې جګړې لامل تیرونه خونړی و. دوی وای په تیرونه کې په اوو ولایتونو کې د سخت جګړې لامل طالب وسلوالو ته درنه مرګ جوړ بلاوشته ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان امنیتي او دفاعي چارواکو په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د تیری وی ونی د امنیتي او سیاسي حالات په اړه لرسنیو سره معلومات شریک کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس ضیا سراج خبري اعلان ته وویل، تیری وی ونی کې جګړه تیز او خونړی و.
خشونت هفته خونونه کې قسمه کې بود.
تیری ونی یو خونړی ونی و او دښمن دا تصمیم درلود چې حمله زیات کړي. خود د دښمن هغه نهایي هڅه ده لدی وړاندې نور څه نسی کولای، او موږ او تاسو ګورو چې ټول کارونه د اصولو خلاف دي.
تمام کارشون خلاف تمام اصول است.
د خاغلی سراج په خبره په جګړه کې ملګری کسانو ته تلفات او وختي نوموړی لامل د طالبانو لورې د خلکو په کورونو کې د سنگرونو جوړول په ګوته کوي، هغه څه چې طالبانو رد کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین ضیا وایي، په داسې حال کې چې د جګړې شدت زیات و، خو په خبره یې طالبانو ته پکې درنه مرګ شوبله وختي ده. هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده،
جګړې شدت پیدا کړی. کندهار، هلمند، بغلان، فراه او د هرات ځینو ولسوالیو کې جګړه تیزه شوې، خو په دې جګړه کې نږدې زر طالب وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د دې ډلې مهم رهبران هم شامل دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
خغلی زیاد یو خبریال په جواب کې چې افغان دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه راوتي وویل وسته افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په يرغلیس حالت کې دي. نو موړې وې د دې د مندونو پر بنسټ په هلمند او کندهار ولایتونو کې وس هم طالبان له القاعده وسلواله ډلې سره جوړي اړیکې لري او هر ورځ د افغان دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې وژل کیږي. په ورته وخت کې طالبان به دغه ادعاګانې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل د جګړې شدت دلیل د مقابل لوري د عملیاتو پیل دی. هغه وایي په تیر یوه اونۍ کې شاوخوا 250 افغان عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او حکومت او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم زماله همکار څخه وارو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصره او مقاله خبرې کړي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونه په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره سم دغه هیواد د نشي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونه په لیکنه کله چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان وځي، افغان حقوق ته یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه، بلکې له نشي توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پر اخرې خې غځولي. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشئی توکو د بدمرغۍ په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي دراښنه کې دوه اوازې خبرې شوې چې کریسټل نومي نشئی موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لسو افغانانو یو تنه د نشئی توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیون ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونې د ادریس پونوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره جباړان پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریزو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریزي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوې اسلام قبول کړی دی. ادریس دی و ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوې مسلمان شوی او دته ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطر بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
د ساده رادیو سهارنې خبری مجله او ریو وس بیانړی والا موضوع راوخلو. د میانمار پوځي چارواکو د ملي یوالي دولت یو تروریستي ډله اعلان کړه. د میانمار د پوځ په لمه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سو د ملي یوالي دولت او نور مخالف ډلې د بمی چاودونو او راچونو او وژنو مسؤل بلل شوی دی. د فبروري میاشتې له پوځي کودتا راهیسې په دغه یواد کې تر 210 ډیر ملکیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما د پوځي حکومت تر ولکې لاندې رسنیو پرون شنبه اعلان وکړ چې پوځي رهبرانو مخالفه ډله د ملي یووالي دولت یو تروریستي ډله وبلله. هغه د بمی چاودنو اور اچونو او وژنو مسؤل هم بللې ده. د میانمار پوځ د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه پر قدرت د ولکې لټینګولو او د ملکی رهبرې آنګ سان سوچی ترنیول وروسته په دغه هیواد کې د نظم د ټینګښت هڅه کوي. د میانمار پوځي رهبر مین اونګ هلاینګ پر قدرت د ولکې ټینګولو موضوع توجه کړي او په تیرو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په هغو ټاکنو کې د آنګ سان سوچی ګوند زیاتې رایې ګټلې وې. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې نږدې هر ورځ بمی چاودنې کیږي او د پوځ په وړاندې د مبارزې لپاره محلي ملیشا ډلې جوړې سوې دي. په میانمار کې له پوځي کودتا وروسته د پوځي رهبرانو پر ضد په ټول هیواد کې مظاهرې هم روانې دي چې دې کار د میانمار اقتصاد ډیر زیانمن کړی دی. د میانمار د ملي یووالي دولت چې په پټه فعالیت کوي او د دغه هیواد پوځ یو تروریستي ځواک بللی، تیره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسي دفاع یو ځواک ایجادوي. د میانمار دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې د ملي یووالي دولت او د دغه هیواد قانون جوړونکي کمیټه به د تروریزم ضد قانون لخوا په نشه کیږي. د دغه هیواد د تروریزم ضد قانون نه یوازې په دغو ډلو کې غړیتوب منع کوي، بلکې هر ډول تماس ورسره غیر قانوني بولي. د میانمار د پاوز په اعلامیه کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبره سوه د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د دغو ډلو اقدامات د تروریستي فعالیتونو عامل ګڼل سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دولتي نظام له منځه وړلو لپاره د دغو ډلو لخوا به می چاودنې سوي، ملکیتونو ته اور اچول سوی، وژنې او ګواښونه سوي دي. د میانمار پوځي حکومت مخکې خپل سیاسي مخالفان په خیانت تورن کړي وو. د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې تر پوځي کودتا وروسته په لسګونو خبرلان هم نیول سوي، ځینې رسنۍ بندې سوي او د ځینو ټلویزیونونو د فعالیت جوازونه فسخه سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله په میانمار کې د اطلاعاتو خاموشي خپره ده. د فرانسې خبري اجنس د یوې محلي څارونکي ډلې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پوځ پر ضد د ودې په حال کې غورځنګ د ټکولو پر مهال تر اوسه تر وسو اویا زیات کسان وژل سوي دي چې ډیری ملکیان دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرتابه ننګرهار ولایت ته راوګرځو چیرې چې د کرنې څانګې د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې کروندګرو ته د میوو باغونه جوړ کړي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنې رئیس نامولا صافی سره په همدې موضوع مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې تر اوسه په کومو ولسوالیو او په څومره ځمکه دا نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی، البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې مونږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او مونږ غواړو چې هغه واردات 1800 ټنه دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړي دا او د سپینغر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چترلاندې حکومت والو کی باغونه جوړ شوی وو داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلورو شیانو بهترینه نتیجه ورکړي دا وسکل. تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره ښه ارزونه کړې و چې مالټا او لیمو دا کاملاً حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دی دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري. ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نوی. نو هڅې مو دادی منګه په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې شته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نورې دنیا نه ډېر متفاوت دی. خاورې ډېر ښکلې ده، د قنانې ډېر زیارکښ دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی وو.
ستاسو له پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه مې زنګ درتولې ده. په زابل کې هغه کم دکانداران چې دي، یا لافان دي، یا ترباري والا دي، یا نور دي، ډېر سخت ګرم پرشان دي. نو موږ له دولته دا غواړو چې دا خلک کنټرول کړي او خپل شیانې ذخیره کړي دي. زیات ګرم پروشه دي، غوښې پر دغه رقم ګرانې شوي دي، چرګان ټول شیان ګران شوي دي. او خدای که یو شی په قناعت کې رسېږي، د خدای پر لحاظ حکومت ته وعده کنټرول کړي. وسلام.
زه محمود شیرزی خبر کوم د لمن ولایت نوی ورسوالۍ څخه. پیغام مې دغه دی چې د طالبانو دا برق شاټ کړی دی وشتل دی. نو دلته په هلمند په ښار کې شپخانو کې باک نه څه په کلینکو کې او نور داسې په کورو کې د اوبو ستونزو مشکلاتونه دي. دوی دا دستونه ټول کوزه کړی دی. نو دوی بالا وسه خپل دستو ته بی میټر او بی شو په بعد بالا برق یو تیر کړی دی، تر لین د کش کړی دی. خپل په منکو کې برق جاری کړی دی. دلته زموږ په مرکز کې برق نشته. دا د دې څخه ډېر غټ هیله لرو چې دا برق راځي چې د ځلندې نه کې زموږ د ولس سره
پیغام دے.
مرتبه کومکونه وځي مزر به تر لوړ مقام پر ورسېږي او دا ما چې څاور شي چې کریم ودا یار بابا نه پلاس نه ور کوي مست دې راواز خپل دې هغه مشران جنران دې راځي مست دې راځي ور خپل ګټه ور ته زل بوجي ور کوي خپل دې دې مست پر کور کې لور کوي دا جنه کې تا که مست ما اشاره کوي د افغانستان د خلکو ته کومه کوي هغه نه پر وسره راواز دې ما چې مست یار بابا نه راځي یار بابا نه خپل وي مالوال نه چې زما نه کښ کوي مسلمان کړي هغه هم لاړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې لا جدي اقدام وکړي. د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د سید شهدا په نوم د نجونو ښوونځي ته څیرمه تر پرونو یو چاودنو وروسته ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې د طالبانو کار وبله. افغان چارواکي وایي په دې پیښه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله وشته چې ډیری یې د 15 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه درلودل. طالبانو په دې چاودنو کې خپل دخالت رد کړی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال وژل. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین د پاتونوالو پر موټر سوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ نوې نښتې شوې. دا نښتې د می په اتمه داس مهال وسوې چې د اسلام پر دریم سپیشلی ځای او هم د یهودانو لخوا په جوړو شوي شارونو کې لخپل کورونو څخه د فلسطینیانو د احتمالي ایستلو له کبله د دواړو لورو ترمنځ تشنج ډېر شوی دی. پولیسو په اخر ډب کې د زرګونو فلسطینیانو پر وړاندې له ربړې مرمیو، اوشکې بیونکې ګاز او به هیڅ کوونکې لاسي بمونو څخه کار واخیست. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لاري د کورونا ضد 1.2 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون په وی مطبوعاتي لمه کې وویل چې د اکسفورد د استرازنیکا واکسین لومړی بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. او د فرانسې ولسمشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسین او دغه واکسین او دغه د محتویاتو پر صادراتو محدودیت ختم کړي. ایمانوئل ماکرون پرون د پرتګال په پورتو ښار کې د اروپای ټولنې د مشرانو تر دوهمې غیر رسمي غونډې وروسته دا خبره وکړه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د نړۍ او اقتصاد لرونکو هیوادونو دی پښتمن او نیستمنو هیوادونو کې په عادلانه ډول واکسین وویشي. دا هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس ښار کې د بټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کال کیږي.
پایلې څنګه وو؟
پایلې خنو اوس بخي ښه ده انشاء الله.
فکر دې کوئ چې کاروبار مو مخ لاړ شي؟
نه لومړی کې خو ما دا فکر نه کول زه تم دې ته زوري دم چې زبا څړول د دکان خپل کړیا برابر کما. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډیر نصرت وچی بس یو بزې څو دکان لرم.
زکړې دې کړي؟
او لسان سیمه پنتون نه بارې دي.
سمره نو د دند په لحاظ د کاروبار خوښ کلاملې څو
لمړی کوم ډېر سیوی ولي غلې ډېر غختنه موږ چې موږ ارزای کوي وظیفه واخلو خو د وظیفه ته د نشتون لامل او د شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خستونه پر کېدو نو کاروبار مې غواره وبلو.
یعنی کاروبار د ایمی او دند موقتی ده؟
شاید دند د ایمی پیدا شي خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې راډوی کاروبار ډیر غټه او سیله غواړي. کې هغه چین متل دی وای خندا چې خپل نه لري کاروبار مکوا یا دکان مکوا. نو دا غټول زنګرتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کمې بیم تر لاس کول شي او کاروبار ته په مخم دوی شي.
څنګه دروژه؟
الحمدلله.
دغه ته کې
اتمن روژه ده نو تندل وګوي.
روژه کې ځینې وخت سړی بیا وسیل کیږي د خلکو دغه دلایل مختلف وي. تاسو کله بیا وسیل کیږي؟ کنه به خېخه
نه ماتمن ځینې وخت سړی بیا وسیل شي خو موږ ډیره گزاره کوو. اکثره داسې وي چې موږ ته خدای ارزای نه مشتریان راځي هر ډول خلک راځي مطلب هر لیول والا. نو اکثره ځنې ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټو جگ راشي نو بیا لږ سړی اتمن احساس دي کیږي خو موږ گزاره کوو.
کاروبار پر ژه کې کیږي
نو په لومړیو کې خنوي خو موږ په کال کې هم دی برسته تم وی چې مخته اختر روان وی او د اختر لپاره موږ هغه خوړی چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو او ځینې هیله مخته وی زکه اختر کې ډیره سودا وی
نرخ په منوي پرته کړي
او خار کې داستون زوی خلک له دې ستونزې کړيږي چې په روزه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روزې په مناسبت خنوي ډیر شوی کوي کینه دي
دوستانو د نن ورځې لپاره سهارنۍ پښتو خبري مجله هم دومره و درې مجله زما همکار جاوید نعیمی درته وړاندې کوي د خبرونې د ورځې په اوږدو کې زموږ نورې خبرونې هم اوریدلای شئ